السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. دا نیم ساعت وروستۍ خبري مجلس درته زه رحمت الله افغان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت وایي چې ټولې تعلیمي موسسې، دولتي او خصوصي پوهنتونونه د راتلونکي لمریز کال د همبل تر دیرشمې نیټې پورې وځنډول. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي هغه ډول چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ ده، په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کورونا وایرس د خپراوي له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس سخته کس له روغتون نه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی. او په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورونا وایرس د خپراوي له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي. د هرات ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي د هود میاشتې له پیله تر اوسه د کډوال د اسلام کلا بندر له لارې هرات ولایت ته راستانه سوي. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس جاوید نن ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ دغه افغانانو پراته کې زیاتوالی راغلی. بلخوا د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي دوی له ایران څخه افغانستان ته د کورونا وایرس د راتګ له امله اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس سخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي هغه کس چې د کورونا وایرس ازمیښتې مثبت پیژندل سوی غوښتل یې د روغتون له قرنطین ځای څخه وتښتي، خو د بلخ روغتون ته بیرته راوستل سوی. د نوموړي په وینا د محل ناروغه کس تر درملنې لاندې دی. کله چې په بلخ ولایت کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت سوه، د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ولیکل چې نوموړي کس غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته وتښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس د دوی تر کنټرول لاندې سیمو ته وتښتي، په بیرته راګرځېدو کې به اقدام وکړي. مجاهد همدا شانول دغه کس به د قرنطین لپاره د بلخ روغتون روغتیایي ټیم ته وسپارل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس له روغتون نه وتښتي، نو پولیس باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. بلخوا چین له کومه ځایه چې د کووید-19 وایرس خپرېدل پیل سول، په دغه وایرس د اخته کېدو په نویو پیښو کې د کموالي راپور ورکړل سوی. د نوي زیلاند حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له څو استثناو پرته د هیواد له بهره ټول ورتلونکي کسان به د 14 ورځو په مخه له نورو خلکو ځانونه لرې وساتي. په دې کې خپله د نیوزیلاند وګړي هم شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس له کبله د جمعې په ورځ بیړنی حالت اعلان کړ. په دې هیواد کې پر دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر دا مهال 500 تنو ته رسېدلی. ولسمشر ټرمپ یوې خبري غونډې ته وویل موږ به دې ګواښ ته ماته ورکړو. په چین کې د دې هیواد روغتیایي کمیسیونو ویلي دي چې د کووید-19 وایرس خپرېدل په ډراماتیکه توګه راکم سوي دي. ایټالیا چې په اروپا کې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی، د جمعې په ورځ په نوې پیښو کې تر 2,500 اخوا زیاتوالی راغلی. او همدارنګه په یوه ورځ کې د مړینو شمیر هم پورته سو. دغلته پرون د دې وایرس له کبله د 250 کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی. په اوکراین کې د انټرفاکس خبري اژانس د دې هیواد د پارلمان د رئیس په حواله ویلي دي چې دا هیواد به د راتلونکي دوشنبې له ورځې مسافر وړونکي الوتنې وځنډوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اروپا دا مهال د دې نړیوالې ناروغۍ پر مرکز بدله سوې. راپور نوای د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډې چې امریکا او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتي څو توغندي لګېدلې دي. د بغداد پر تاجي پوځي اډې د شنبې په ورځ د اپید په داسې وخت کې دی چې څو ورځې مخکې تر دې په ورته برید کې د یو برتانوي او دو امریکایي سرتیرو په ګډون 3 تنه ووژل سول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د عراق د امنیتي چارواکو په حواله ویلي لسګونه توغندي د پوځي اډې دننه لګېدلې چې یو شمېر یې د ائتلافي ځواکونو په بارکونو او نور یې د پوځي الوتکو پر هغه الوتکرښه پرېوتي چې عراقي ځواکونه یې کاروي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د توغندیو دې برید کې چا تمر جوبلا وخت د مارچ په 11 نیټه چې په بغداد کې د تاجی پر پوځي اډې کوم برید وسو، هغه د تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی برید بدل سوی. د هغه برید په ځواب کې د جمعې پر ورځ امریکایي ځواکونو د عراق په جنوب کې د ملیشو پر اډو یو شمیر هوایي بریدونه وکړل چې پکې د عراق 15 امنیتي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل سول. امریکایي ځواکونو ویلي دي دوی په دې هوایي بمباروي کې هغه سیمې په نښه کړې وې چې په عراق کې د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ملیشه کاروي. او وروستی خبر همدا چې د امریکا د استازو جرګې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره یوه دوه ګوندیزه طرحه پر پراخ اکثریت تصویب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که څه هم تر دې مخه پر دې طرحې نیوکې کړې وې، خو اوس یې ورسره د خپل توافق نښې ښودلې او ممکنه ده چې دا طرحه په قانون بدله سي. د امریکا د استازو جرګې چې مشري یې ډیموکراټان کوي د شنبې پر سهار وختي دا طرحه تصویب کړه. د طرحې له مخې د کرونا وایروس معاینه به وړیا وي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 2.0 اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 14.2 اسمان شین. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.5. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13.4 اسمان زایزه وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21.4 اسمان وریز.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي او په لوی خرنو کې په 3.5 څپو خبرونه لري. افغان حکومت وایي د کورونا وایروس د خپراوي د مخنیوي په هدف یې ټولې تعلیمي موسسې، دولتي او خصوصي پوهنتونونه د راتلونکي لمریز کال د حمل تر 30 نیټې وځنډول. د عامې روغتیا وزارت وایي وحید معیار
که برای یک ماه مکاتب سوره مکاتب خصوصی و دولتی کردستان و همچنان دانشگاه های شخصی و خصوصی شروعش به تعویق افتاد.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د افغانستان روان سیاسي کړکیچ له کورونا وایروس سره تشبیه کړ، خو افغان حکومت یې په اړه څه وایي؟ د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال
زموږ غوښتنه دا ده چې ټولې ستونزې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي.
دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست مسعود اندربای وای افغان امنیتي ځواکونه لا هم په دفاعي حالات کې دي.
امیالی که ما صحبت میکنم، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در حال تدافعی فعال است.
که تر پای عملتیا را سره وکړی دا او یو شمیر نور مسایل به له ازادي راډیو څخه واوري. اوس هم د سره موضوع په اما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای چې د عامې روغتیا او لوړو زده کړو معارف او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وړاندیز په اساس ټولې تعلیمي موسسې، دولتي او خصوصي پوهنتونونه د راتلونکي لمریز کال د حمل تر 30 نیټې وځنډول. په ورته وخت کې د افغانستان ورزشي او بدني روزنې ریاست هم د ورزشي تمرینونو او لوبو ځنډولو خبر ورکوي. نور جزئیات د ډیوی نادر پر راپور کې.
وروسته له دې چې افغانستان کې د کرونا څلور نوي پیښې ثبت شوې، افغان حکومت د یوې میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه او تعلیمي ادارې رخصت کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هوکړه نن د عامې روغتیا وزارت، پوهنې او لوړو زده کړو وزارت د چارواکو ترمنځ همدې وزارت کې ترسره شوې ده.
خود هدایت و مشورې وزیر صاحب
د عامې روغتیا وزیر د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته دا مشوره ورکړې چې د ښوونځیو او پوهنتونونو درسونه دې وځنډوي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. بل اخره هوکړه وشوه چې د یوې میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي ښوونځي وړکتونونه او خصوصي او دولتي پوهنتونونه وځنډي.
خصوصي او دولتي اینا به شورش به تعویق کړ.
تر دې دمه د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسؤلینو په دې تړاو څه نه دی ویلي. هر کال د لوړو زده کړو موسسې او ښوونځي د حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمېر 11 پیښو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان وویل چې تر دې دمه د کرونا شپږ مثبتې پیښې هرات، درې پیښې سمنګان، یوه پیښه بلخ او یوه بله هم کاپیسا ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ریاست هم وایي د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر ټولې لوبې او ورزشي پروګرامونه ځنډول شوي دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر ویان مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل
کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر او دا چې د دې وایرس څخه مو لوبغاړي وژغورل شي، ټولې لوبې، سیمینارونه او ورزشي پیښې تر ثانی امره پورې ځنډېدلې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د عامه او استراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر هم خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ټول هیواد کې ورزشي پروګرامونه او لوبې د کرونا یا کووېټ 19 وایرس څخه د مخنیوي په خاطر تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د پرله پسې ګواښونو سره د شنبې په ورځ سلګونه کسان د وزلوبې لیدو ته چمنې حضور کې راټول شوي وو. وزلوبو کې د ګډون په هکله آسیب ازادي راډیو ته وویل چې
نوم یې تازه خان احمدزی او ډېر علاقمند دی د بسکشي. نه لاس بوجو یو لاس بوجو ټیم کې ډېر زیات خلک راځي، بالکل چوکۍ کې ځای نه وي. په یوه صورت باندې موږ ګران دي نه یو، موږ په دې خدمت باندې یو چې خدای مرسته ده د خدای جنبه ده. معلومات خو موږ کړي دي او د صحت وزارت صحت ډېر معلومات پر یاره ورس، خو خلک ګران نه لري بالکل.
د افغانستان حکومت مخکې لیدې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ښځو نړیواله ورځ اتم د مارچ لمانځنه د عبدالعلي مزاري 15 تلین غونډه، د مخکنی ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال، د مارشال محمد قسیم فهیم شپږم تلین غونډې ځنډولې وې.
بلخو افغانستان د هند صدر اعظم د هغه وړاندیز هرکلای وکړ چې د جنوبی آسیا د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د کرونا وایرس پر ضد د ګډ ستراتیژي د جوړېدو غوښتنه کوي. ځینې کتونکي د هند صدر اعظم دې وړاندیز ته د سارک ټولنې د بیا فعالېدو په سترګه هم ګوري. نور جزئیات د اسمت سروان راپور کې.
افغانستان د سارک د غړیو هیوادونو په منځ کې د کرونا وایرس پر ضد د ګډې ستراتیژۍ پر جوړولو د خبرو لپاره د هند صدر اعظم نریندر مودی د وړاندیز هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم مودی د کرونا وایرس پر ضد د سارک ټولنې د غړیو هیوادونو د ګډې ستراتیژۍ د جوړېدو وړاندیز وکړ. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ ټولنه د افغانستان په شمول 8 غړي لري. مودی د سارک پر غړیو شاخ وکړ چې لزانه د نوري نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړي. د سارک له غړیو وغوښتل د ویډیو کانفرنس له لارې د کرونا وایرس پر ضد چې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 5,500 کسان مړه کړي د قوي ستراتیژۍ د جوړولو لپاره سلا مشوره وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شاغلی مودی د وړاندیز د هرکلی پترس کې وویل
د افغانستان حکومت د هند لومړی وزیر د دې اعلان هرکلی کوي چې د سارک وادونه له کرونا سره ګډې مبارزې ته رابولي. د افغانستان حکومت هر ډول همکاری ته ځان چمتو بولي.
د مودی وړاندیز ته د سریلانکا ولسمشر ګوتا بایا راجا پاکسا، د مالدیپ ولسمشر ابراهیم محمد سولی، د نیپال صدر اعظم کی پی شرما اولی، د بوتان صدر اعظم لوتی شیرینګ او د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینی هم هرکلی ویلی دی. د هند سخت سیال هیواد پاکستان تیره شپه ناوخته د مودی وړاندیز ته ځواب ووایه. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویندوی عایشه فاروقی وویل د کرونا وایرس و خطر د سیمې او نړۍ په کچه هماهنګ او هڅو ته اړتیا لري. د همدارس ویلي موږ د روغتیا په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي مرستیال سره خبرې کړې چې د سارک د غړیو هیوادونو په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي او پر دې موضوع وشخیشي. لکه چې هند په پاکستان کې د سارک ټولنې سرمشریزه بایکاټ کړې وه، دا ټولنه تر ډیره غیر فعاله شوې وه. خو د مودی تازه وړاندیز کېدی شي چې د سارک د غړیو په منځ کې همکاري زیاتې کړي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بوتان، بنگلادیش، نیپال او مالدیپ د سارک غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کرونا وایرس خپرېدا نړیواله اوبا یا پندیمیک اعلان کړه. اوس دا وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا شو د نړۍ 160 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی دی.
دا چې هم افغانان د کورونا وایرس په اړه معلومات لري او کنه له دوی به واورو.
ز خپل سید خان چینوار د کونړ ولایت ما تر اوسه پورې خمون خبرونو کې خبره اورو چې د کرونا مرض راغله ده. خمون الحمدلله مون تاسو مسلمانان یو تر اوسه پورې باید مونږ تاسو خپل مخنیوي وکړو خپل دغه وکړو چې اغه نزان وساتو یا مثلا ماسک استفاده کو یا مثلا په خپل خوړو کې دا کې مونږ الحمدلله مسلمانان یو خوراک چې کم پاک ته کرونا مرض خو دومره موریدل دي چې خطرناک خډیر ده. خمونږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو مونږ تاسو ان شاء الله چې کوم مشکل بنی.
ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ وسیدونکو یم. پهلن د کابل کې خپله سرباز وظیفه لرم او د کورونا په مرض باندې مرض خور شوی دی، خطرناک مرض دی. خو د مونږ مملکت غریب دی، نور مملکتونه چې سره کوم تدابیر نیوي شي مونږ مملکت مونږ غریب یو، مونږ هغه تدابیر نشو نیوي. پایش مې د خپل وطنوالو نمدغه دی چې په خپل وزیر صاحب د ستامې کوم خبرې کړې دي باید عمل ور باندې وکړي، عمل ور باندې وکړي. ماغه باندې هغه لاړ شنور موږ څه هغه نه لرو، حکومت غریب دی چې موږ ټول خپل ملت د حکومت نه غوږ چې موږ دغه سیستم جوړ کړي نشو کوي، هغه موږ په صورت سره نشو کوي. ملت غریب دی چې نه لرو، باید خپل وطنوال ټول خپل لاس یو بل تویر کړي حکومت کوي په دغه باره کې.
زمانم محمد رحیم د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ څخه. کرونا چې دی یو ډیر خطرناک مرض دی او غواړي چې دا خلک استفاده وکړي د ماسک څخه یا دسمال څخه. دولت هم تدابیر نیولی ان شاء الله تعالی. مونږ خپل هم کاریګر خلک یو، خو د دسمال څخه او ماسک څخه استفاده کوو.
کونړ ولایت اسیدون کے رحیم گل مینم دے. کرونا اللہ تعالیٰ یو مرض دے، اللہ تعالیٰ را لے گلے دے، اللہ تعالیٰ ہم پخپل قدرت خلاص ہی دے نہ دوایا نشتا ہوں نہ بل خاص تدابیر شتا. حکومت و تدابیر نیول لی والے نے استفادہ کو لاسن جو ماس استفادہ کو بس کوشش کہوں چھ خدا پاکم تھی وہ ساتھی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو سیاسي موضوع. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کیوي هغه ډول چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ ده، په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. بلخو ولسمشر مانی هم د خبرو لارې د ستونزو پر حل ټینګار کوي. امید ظاهر ملي پاړه راپور کوي.
په افغانستان کې د روان سیاسي بحران او په نړۍ کې د کورونا وایرس تشبه، په لومړي ځل یو لوړپوړي بهرني ډیپلوماټ په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله راپورته شوی بحران په افغانستان کې له سیاسي بحران سره تشبیه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی نن شنبه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي، نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ کړي، خو په همدې شکل په افغانستان کې سیاسي بحران روان دی. ښاغلی کی زیاتوي دا د حیرانۍ خبره ده چې افغان سیاسي مشران د خپلو اختلافونو ختمولو لپاره یوه حل لار نشي موندلی. دوی په افغانستان کې سیاسي بحران دی او دا ډېره د حیرانۍ وړ خبره ده چې سیاسي رهبري دې ته حل لار نشي پیدا کولی چې څنګه اختلافات له منځه یوسي او هیواد یو موټی کړي. دوی باید د روغتیا او سولې په برخه کې کار وکړي. زه په دواړو خواو غږ کوم چې خپلو سیاسي اختلافاتو د حل لار پیدا کړي. د ناتو ملکی استازي داسې مهال پر افغان سیاسيونو د یووالي غږ کوي چې له هم ولسمشر محمد اشرف غنی نه دی توانېدلی چې ډاکټر عبدالله عبدالله قانی کړي څو د همه شمول یا ټول ګډونه حکومت په نوم د موازي ادارې له جوړېدو لاس په سر شي، خو ارګ وایي دوی د ټولو ستونزو حل په خبرو کې ویني. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې د حل لپاره د خبرو وړاندیز کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې ټولې ستونزې باید خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي. بنان هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د حل لار ونه لري، ولې د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي. نو موږ په ټولو اړخونو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
بل خوا بیا یو شمیر افغان سیاسیون د کریم خلیلی په کور کې یو ځای شوي او پر سولې او روان سیاسي کړکیچې بحث کړي. په دې غونډه کې مخکنی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، انوار الحق هدی، صلاح الدین ربانی، سید حامد ګیلانی او ځینې نورو ګډون درلود. د دې غونډې له منځه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل سوله او د روان سیاسي کړکېچ حل د دې ناستې د بحث اصلي اجنډا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د موازي حکومت سره مخالفت ښودلی، خو د ستونزې په سیاسي حل یې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غواګی. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. اوس هم امنیتي مسائل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت سرپرست وای سره لدی چې طالبانو ته ورکړل شوی موده پای ته رسیدلې، افغان امنیتي ځواکونه لا هم په دفاعي حالات کې دي. مسعود اندرابینن په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال ویل حکومت د طالبانو له لوري د تفریخوالي د کچ ارزولو ته دوام ورکوي، خو طالبان بیا وایي چې له حکومت سره تر دې دمه د عملیاتو د کمخ لپاره کومه ژمنه نه ده سوي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د افغانستان د امنیتي سکتور د مخکینی اعلان په اساس د تیر شپې له 12 بجو وروسته طالبان ته د ورکړل سوي مودې له پای سره به له دفاعي حالت یا غلیظ حالت خپلوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه لا هم دفاعي حالت ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي د شنبه په ورځ خبري اعلان ته د دغه وزارت د کلنی راپور د ورکولو پر مهال وویل دوی اوس د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کچې درزولو په حال کې دي.
وضعیت جنگي
هم دا اوس چې له تاسو سره خبرې کوم، افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې فعال دي. د پوځي عملیاتو او پلانونو په اړه باید وبایم چې موږ لا هم د طالبانو لوري د تاوتریخوالي د کچې درزولو ولو په حالت کې
ارزیابي سطح خشونت ها هستیم.
خغلی اندرابي وویل دور کم لغونی ورسته هغه ډول چې تمه کیده توتريخوالې به کمیږي، خو د تیر په پرتله د توتريخوالې په کمخ کې توپیر نه دی راغلی. د اندرابي خبره ک طالبان توتريخوالې ته دوام ورکړي، افغان امنیتي ځواکونه به ځپلو ته لا دوام ورکړي. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې له افغان حکومت سره د عملیاتو د کمخ په اړه تر دې دمه هیڅ ډول ژمنې ته ندی رسیدلی، او په دې اړه کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پریکړه وسی هغه به عملي سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستيال میرزا محمد یارمند وایي حکومت د طالبانو پر وړاندې د تهاجمي حالت په ځان سره غواړي د سولې په اړه خپل حسن نیت وخایي.
پلانګزاري د عملیات د اقل یا هفتې قدر وخت
کوو. لمړی خو د طالبانو په سیمه کې د دولت لوري د عملیاتو پلانول هدا اقل یو ونی وخت غواړي، د دې لپاره چې هلته ملکی تلفات رامنځته نشي. بل دا چې افغان امنیتی ځواکونه اوس غواړي چې د جګړې هاغه غاړې تخپل حسن نیت او انعطاف وخی تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې تاوتریخوالی کم کړي،
طرف مقابل قناعت وکړي چې خشونت کم میسازه.
د پداسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لپاره د باور د فضا رامنځته کېدو په هدف یو ونی اور کم وسه، چې د هغې اونۍ په ترڅ کې د تیر په پرتله 80% تاوتریخوالی رقم سوی و. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر موافقې وروسته طالبانو یو ځل بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په امنیتي موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د ملي پولیسو په تلفاتو کې د تیر لمریز کال په پرتله 11% کموالی راغلی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي ملت ته د دولت د حساب ورکولو په اړه په خبري کانفرنس کې وویل د سیمه ییزو پولیسو په تلفاتو کې هم د تیر کال په پرتله 26% کموالی راغلی، خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د شان څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل یې د خان محمد سیند پر راپور کې اورو.
د دولت لخوا ملت ته د حساب ورکولو د پروګرامونو په لړ کې د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت 1390 لمریز کال کې د خپل لاسته راوړنو په اړه خبريالانو ته راپور ورکړ. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل د ملي پولیسو په تلفاتو کې 11% په سیمه ییزو پولیسو کې 26% کمواله راغلی ده. خاغلی اندرابي د ملي او سیمه ییزو پولیسو د تلفاتو د کرش میرو په اړه سو نه ویل.
باوجود کې سطح جنگ بالا بود
د وویل سره لدې چې د جګړې کچه لوړه وه، د پولیسو په ځواکونو کې مو 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې مو 26% کمواله درلود.
تلفات پولیس محلی هم کاهش داشتیم.
خاغلی اندرابی بوویل په 1390 مریز کال کې د جنایي جرمونو کچه د تیر کال په پرتلا 20% کمه شوې ده. د ده په خبره په روان کال کې د هیواد په کچه 1613 جنایي پېښې رامنځته شوې او 40545 کسان په بېلابېلو جرمونو کې په لاس لرلو نیول شوي دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وویل دغه وزارت د مخدرو موادو پر وړاندې 3601 عملیات کړي چې په نتیجه کې یې د دغو موادو 90 دستګاوې او 40 زیرمې کشف او له منځه وړل شوي دي. کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي د جرمونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې په هدف نوې پالیسي ترتیب شوې چې ډېر تمرکز یې د پلان شوو جرمونو پر پیژندنه او کموالي او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو پر ځواب ویلو شوی دی. د دغه وزارت مسؤلین ادعا کوي چې روان لمریز کال کې د طالبانو ډېری حملې شنډې او 9 ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې ایستل شوې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پولیس باید د خلکو امنیت ته ډېر پام وکړي. د دغو پوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل خلک اوس امنیت نه احساسوي.
کابل په ښار کې د غلا او قصف اعظمي ته رسېدلې ده. داسې فجایع شوي چې دلته د پولیس پوسته ده، په څنګ کې موټر ټکسي، دلته د پولیس پوسته ده، په څنګ کې خلک یو لاپټاپ باندې وژني. دغسې نورې پېښې چې په کابل ښار کې کېږي، نو که زموږ چارواکي هر قدر فعالیت خپل وکړي، ولې خلک هملته ګوري؟
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې په ټول هیواد کې د جرمونو د 20% کموالي خبره کوي چې کابل ښاریان په روان کال کې د وسلوالو غلاګانو له زیاتوالي شکایت کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم
لا ازادی داری و سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نلی لحالات و خبر شد.
اوس هم یا بحرانی خوبی هم در کرونا موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. تر نن شنبې پورې په نړۍ کې نږدې 1,46,000 تنه په کرونا وایروس اخته سوي، خو د اکثرو درملنه سوې ده. عصمت سروانی په اړه راپور کوي.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړې وه په یوه خوله تصویب شوه. ویل کېږي چې دا لایحه به له دې سره سره چې په پیل کې ولسمشر ټرمپ پرې ځینې انتقادونه لرل، د نوموړي له لوري توشی او پر قانون بدله شي. د استازو جرګې له لوري چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، دا تصویب شوې لایحه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا وایروس لابراتواري معاینه وړیا کوي او همدارس کوم کسان چې په دې وایروسو ککړ دي هغو او د کورنیو غړو ته یې له معاش سره رخصتي ورکوي. له بلې خوا هغو کورنیو ته چې مالي ستونزې لري یا وزګار وي خوراکي مرسته ورکول کیږي. دا لایحه د 40 مخالف رایو په وړاندې په 333 موافقو رایو تصویب شوه. خو اوس به دا لایحه سنا جرګې ته ځي چې جمهوری پال پکې اکثریت لري. خو دې ته په کتو چې ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټ کې د دې لایحې ملاتړ وکړ، باور کیږي چې راتلونکې اونۍ به سنا جرګه هم هغې ته رای ورکړي. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: زه ډیموکراتان او جمهوری پال تشویقوم چې ټول مثبت رای ورکړي. انتظار یم چې لایحه توشیح کړم. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د لایحې د تصویب په اړه مخکې ویلي و چې ډیموکرات ګوند سپینې ماڼۍ سره پر لایحې موافقې ته رسېدلی دی. په نور نړۍ کې هم له کرونا سره د مبارزې لپاره راز راز تدابیر سنجول شوي دي. چک جمهوریت چې تر اوسه تر 140 زیات کسان پکې په کرونا وایروس اخته شوي، اعلان وکړ چې سر له نن څخه د 10 ورځو لپاره به د خوراکي موادو له دوکانونو او درملتونونو پرته ټول پلورنځي د 10 ورځو لپاره بند وي. د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې له یو ځای کېدو ډډه وکړي. تر نن پورې په نړۍ کې 1,45,200 تنه په کرونا وایروس اخته پیژندل شوي، 5,426 تنه ورڅخه مړه شوي او د نیکه مرغه 2,525 تنه جوړ شوي دي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماخام ترو بجو بلابل خبرونه لري. له هغې وروسته بیا د امریکا غږ آشنا رادیو په همدې څپو خبرونه لري. اوس هم د پښتو مجلې وروستۍ برخې ته راځو. نو دغه برنامه سرته رسېدلې ده. د دری برنامې لپاره فرشته ندا سټوډیو ته راغلې. فرشته جانې پخیر راغلې.
تشکر. سلامت باشین. سلام او روزتان بخیر. سلام و مجدد.